خلکو سره کار شروع کړ، خصوصاً له مرمنو سره کار وکړ، او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته ور وښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي.
د ملکه ثریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده. استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي.
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه، او د دې جریدې مدیره اسماء رسمیه د ملکې ثریا مور و روح افزای معاونه و چاغه د محمد زمان خان طرزي لور و. د دوالو لیک نمونه نه پیلیکل، نمونه به دوی مخفف لیکل، او د اخبار داش چلاوه چې ټول مسائل خزینه و. مثلا یو وخت غونډه شوې و د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت، هلته خزینه بازار جوړ شوی و، دکانداران هم خزی وي، او چا چې سودا ځینې کول هغه هم خزی وي. یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې، د هغو خبر هم پکې نشر شوی. حتی د هند یوې رقاصې خبر پکې نشر شوی چې هغو خپلې پیسې یوې خیریه مؤسسې ته ورکړي. یعنی کوشش یې کاوه چې د اخبار ټول مطالب ښځینه دنیا راټول وي.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکې ثریا په غوښتنه د ښځو ځانګړې محاکمه رامنځته شوه چې د ښځو ستونزې پکې څېړل کېدې. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقی وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقي او سیاسي ډګر کې ملکې ثریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت وړ دي چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغیزه کړې ده.
لومړنی هغه څه چې واقعا د دې هېواد ښځې باید پرې باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونه یې به سړي جیک بیا به یې ترنه پوښتنه کوله چې اوس را نه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په د شاه په کورنۍ کی کله چې د شاه د میرمنې د مخې نه پړونه پورته کوي، هغه ته وایي چې ملکی وسو غواړه چې صدر ته درکم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شاه امان الله اک تک پاتې کیږي چې دا څرقم غوښتنه درنه وکړه. یعنی وګورئ دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت، او همدارنګه ښځې ته هغه ازادي ورکول چې پی باندې باور شته.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند پناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ملکه ثریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم وه، خو هغه مور چې د خپل ماشومان په زړونو کې د هیوادنۍ مینې تخم شیندلې. شاه امان الله خان او ملکه ثریا شپګلونی او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه ثریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنۍ مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
زما ګرانه مور یو فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هر شی به مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی زما مشرې خویندې آمنه، آبده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې، او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه
لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې ثریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستان وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد زرغونه زیور وایي هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت اروپا ته لاړ، د اروپا نه چې راغی د ځان سره خپلې نوې نظرې او مفکورې راوستې، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لا زمینه دومره برابر نو مسواد کمو. مخکې د امان الله خان د دورې نه په کابل کې خصو چادری بیا غوستله، مګر د چادری په څنګ کې لباس او چې هغه ته دلاق ویلې هغه بیا غوستله. نو کله چې د چادری او د دلاق په څنګ کې د فتن د سی اروپایي لباس ورو رامنځته شو، دغه هم د فتن په خلکو باندې بد اثر وکړو. خلکو بیا په امان الله خان باندې دغه کوچ د کافر شوی دی. اروپایي لباس او اروپایي فرهنګ دلته رایجې.
استاد حبیب حبیب الله رفیع بیا وایي چې شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمېر نجونې د ملکې سوریا په غوښتنه ځکه ترکیې ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي، خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغو پروګرام سره چې نجونې ترکیې ته لېږلې دغو سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس و. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، ځکه که افغانستان آباد او پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي، د شینوارو کې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بناموسي ده. دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي، لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې وې. بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچاوه او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې هغه نجونې بیرته د ترکیې نه راوغواړي. نو په دې ترتیب داسې یو افراد د دې باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هېواد ته یې کړي وو هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکې سوریا دا کار ستایي چې ګواکې ازادي او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ. د غلی صدیقی په خبره کې چیرې په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته ازادي نه وای ورکړې، نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نشوای درلودلی.
یو زمونږ فرهنګي ژوند ده، یو زمونږ سنتي ژوند ده، یو زمونږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو خوځو د پاره سړی باید ازادي ونه غواړي. ازادي شروع لزانه کیږي، خپلواکۍ شروع لزانه کیږي. کله چې لزانه وشو بیا ټولنه یې مني، ګوري چې دا څوک چې په اصطلاح د زمام د امور په غاړه دي خپل څه کوي. زه په دې برخه کې په دې باندې موافقه یم چې په هغه وخت کې دوی که چیرې ازادي د خوځو د پاره غوښتله، په دې معنی که خپل خزې پټه کړي او خلکو به ویل دا د نورو خلکو خوځو ته ازادي غواړي، ځان ته یې نه غواړي. اغیر خاطر مهمه خبرم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړی.
ملکه سوریا په 1908 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه په ایتالیا کې وفات شوه چې د ایتالیا حکومتي چارواکو د هغې جنازه په ځانګړو شاهي مراسمو کابل ته واستوله. بیا وروسته په نظامی تیاره کې ننګرهار ولایت ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوړل شوه او د شاه امان الله خان سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. استاد زرغونه زیور وایي له ملکه سوریا په الهام نورې ښځې هم کولای شي چې مبارزه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
ملکه سوریا د ژوند نه میرمنې دا اغسه شي چې ښځې او نارینه ټول مساوي حقوق لري. او بل دا دی چې نارینه او ښځې چې دي دا خدای پاک مخلوق دی، دوی ته خدای پاک یو ډول استعدادونه ورکړي دي. خو دا چې مثلا ښځو ته موقع نه برابرېږي یا نه ورکول کېږي یا جرأت نه ورکول کېږي، د دغه هغه نه موږ دا نتیجه اغسه شو چې هر ښځه هم کول شي د نارینه په څنګ کې هماغه سي مقام ترلاسه کړي، هماغه زده کړې وکړي، هماغه تحصیل وکړي، هماغه نه په اجتماعي کارونو کې برخه واخلي. یعنی د ښځې او د نارینه ترمنځ هیڅ فرق نشته دی، خو چې دوی ته موقع برابر شي او دوی خپل هم جرأت وکړي او کار وکړي، زحمت وباسي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د نیمه نړۍ خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان د ځان د هوساینې لپاره بهر شړي، د ماشومانو بهر ته هڅول کوم ناوړه مشکلات لري، او په حل لارو یې هم بحث کوو. دا خپرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. په پیل کې راپورته